یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تمبول سوی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره یې د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبول سوي او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ویلي وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. نوموړي دا خبره پرون په سپینه کې خبریالانو ته وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو که چیرې له طالبانو سره د سولې موافقه هم وسي 8600 امریکایي سرتیر به په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه په ورځ فاکس نیوز راډیو ته دا تایید کړی چې د امریکایي استخبارات او نظامیان به په افغانستان کې د پام وړ حضور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 14000 سرتیر لري. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډلهییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېر شپه شاوخوا 1:30 بجه له څو استقاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډلهییز بریدونه وکړه او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. د کندوز د امنیت قمندانې وایند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په شا تمبول سوي دي او کمانډوز واکونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د دغو مسؤلینو په خبره جګړه اوس د ښار څنډو ته پشا سوې، خو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او وایي چې دوی مخابراتي شبکې نه لري او هلته کار نه کوي ځکه اندېښمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې اورېدلی سي. د روزګان د روغتیا مسؤلینو تایید کړی چې په دې ولایت کې له تېر 1.5 کال راهیسې یو لکه څلوېښت زره ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سوي دي. د ښاغلي همنواب خبره په همدې سیمو کې تر اوسه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت سوي دي. نوموړی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
د دې څنګه د مشکل ورته دا ودی مسلم د تنظیم وړاندې کړو موږ په هغه سره په تاسو باندې مشران سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او مشله په دې ژبه په دا مشکل اوله لسته حل کړي او وخت دی لا
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلینو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر ضد د کمپاین پر وړاندې د خنډونو خبره کړې وه. دوی ویلي وو چې د حکومت وسلوال مخالفین د واکسین کمپاین ته د سیاسي اقدام په سترګه ګوري او ګمان کوي چې کمپاین کوونکي ګواکې د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي، نو ځکه یې دغه کمپاین ته تر خپلو واک لاندې سیمو کې اجازه نه ده ورکړې. همدا مسله د دې سبب سوی چې په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې د دې ناروغۍ ریښې ونه وځي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذرن 12 پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطح غدرې هیوادونه دي چې لا هم دا ویروس پکې پاتې دی. زموږ غلا زده راډیو ری د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لمړیتوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون نه ووت. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې راوړ او ورسخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکیچ لامل د امریکا د جنگي جټ الوتکو معاملې تندېدلې، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې خبريالانو ته وویل د وی ک امریکا د اف 15 د ډیجیټل اوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګ پاتاسي، موږ به خپل غم وخرو. د سو 15 یا سو و 15 په اړه تر خبرو پورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولای شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپل احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د S-300 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیه F-15 جنگي جټ الوتکې خرڅین نه کړي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي دي. امریکا ویل چې د روسیې S-300 سیستم د دوی F-15 الوتکو ته ګواښ پېښوي او د ناتو له سیستم سره هم اړخ نه لګوي. د عمله پر انقره ټینګار کوي چې له روسیې څخه دا سیستم ونه پلوري. د ترکیه حکومت تیرونی د S-300 سیستم نوی بیټری ترلاسه کړه. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. نن شنبه ده د ویری اسمبلې نه احمد اگست میاشتې یو ډیر شمه د خبرونی په راپورونی کې اوري چې د کندز چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تنبول سوي. له جنگونو هاخه د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوي. بعضې بیا مو اورزګان ته بیا یو ځای خلک وایي چې وسلولو طالبانو ماشومانو ته د واکسین ورکولو د کمپاین مخه نیولې ده.
زموږ په بیا باندې ساحه کې واکسین شي نهسته. زموږ اندېښنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه وي.
زه دا غواړم چې وسلول طالبان واکسین ته اجازه ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو چې په پروګرام کې د نشې پر زیانونو خبرې سوي دي.
معتدل په خار کې په آزادانه توګه هر چېرته ګرځي. مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې پورې دوام کوي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تیر شپې برید په شا تنبول سوی دی. د چارواکو په خبره د کندز ښار پر امنیتي پوستو له څو استقامتونو څخه برید سوی و چې دغه برید تیر شپه پیل سوی و او د نن سهار تر 3:30 بجو پورې دوام وکړ. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې برید په شا تنبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر می سړک دوی برید کړي او غنو سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندز کې روان وضعیت د شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام سه په دې اړه ستاسو سره معلومات سي دي او چارواکو په دې اړه نورې کومي خبري کړي دي.
ډیر زیات مننه. دلته په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی سوشي بي وړاندې په یو خبري ناشته کې وویل چې تر یو ساعت پورې به د کندوز بشپړه تصفیه تر سره شي، یعنی ټول به تصفیه شي. دی وايي ځینې سیمې تصفیه شوې دي، بلابل سیمې یاد کړې د کندوز خار، او ویل چې سیمې ته کمانډوز وکونه او تازه نفس وکونه د ملي اردو د ملي پولیسو او همداشان د ملي امنیت رسیدلې دي او هغه سیمې چې هلته ملکیان موجودیت کم او ملکیان نو په هغه سیمو کې په طالبانو باندې هوایي حمله شوې دي چې لامل یې شپږ طالبان وژل شوي او شمیر نور زخمیان شوي دي. هغه سیمې چې د پوینا باندې چې ملکیان پکې زیات دي لکه د کندوز روختون وي په دغه سیمو کې په ډیر قرار عملیات تصفیهوي عملیات روان دي او دا هم په یو سات په وګدو کې به وي چې بشپړه تصفیه تر سره شي. خغل احمد زه وای چې لدینه ورخوا په بدخشان کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوي او همدا دلیل چې وسلوالو طالبانو د بدخشان په ځای باندې په کندوز باندې حمله وکړه په دې خاطر باندې ترسو د امنیتي ځواکونو پام دې خواته راوړی. همدا شان دی وای چې په دغه حمله کې طالبانو د سو بیلابیل ولایتونو نه طالبان راغوښتي او د کندوز په خار باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل دغه حمله تیر شپې یو نیمه بجې را پدې خو د کندوز خار په بیلابیل لورو نه په کندوز باندې د سلور لورو نه پیل شوی او په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې خال خال د ځله هم اوریدل کیږي په بیلابیل سیمو کې. کورنۍ او چار وزارت هم ویل دي چې دغه سیمه ته د پولیسو د 300 کتی بلابل پولیس رسیدلی دي چانیز عملیات پیل کړی دي او چې په هوایي عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لرسیدل ده. ځینی سرچینی وای چې دغه تا ټاپیان زیات دي ملکیانو ته مرجوب له هم رسیدل ده په وجل شوی کې یو انجلی او درې نظامیان هم شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب دغه حمله مسؤلیت طالبانو منلې ده. د ډلې ویان زیبولا مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې عمومي سړک یعنی د کابل او کندوز لار چې د طالبانو په لاس کې ده د نیولې ده. همداشان ځینې نورې سیمې یا د کړي دغه ویډیوګان چې په سوشل میډیا باندې خبريږي په هغه کې مخکاري چې طالبان په بلابلو سیمو کې قتل کیږي. حتی د ځینو پوسټو په ځینې پوسټ د پولیسو په دغه ویډیوګانو کې خکار کیږي چې هغه وسلوالو طالبانو ته تسلیميږي پولیس او خپل وسلې.
بله ظاهرا دغه سی ویډیوګانو کراواله ثابت ویلم ګران کار دی. اکرم صاحب په ځینو راپورونو کې دروختون مثلا تاسو اشاره وکړه چې ویل سی وی څلور مړی او دیرش ټپیان روختونونو ته ور وړل سی وی دی. اوس پښتنه دا ولړی چې په کندوز باندې په 2015 او 2018 میلادي کلونو کې هم دغه سی حمله سوې چې د شار زیاتې برخې وسلوالو طالبانو نیولې وي. څه ویل کیږي چې بیا څه وجه ده چې د انتخاباتو په درشل کې پر دغه شار حمله کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل 2015 او 2018 کلونو کې رښتیا هم په دې خار باندې ډلیزي حمله شوې وې. دا ځل تر ډیره لاملونه دغه د سولې پروسې یادېږي چې هلته د سولې پروسې خبرې روانې دي او طالبان هم کوشش کوي چې خپل ډله قوي وخی او خپل ځان په دې سولې کې ډول امتیازات ترلاسه کړي. او خپل روحله احمدزی دلایل دا په ګوته کړ چې د شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوی دی او دوی ته ډیره مرګ ژوبله رسیدلې ده. وازینه دلیل دا دی چې دوی ټول پام کندوز ته راړولې ترسو دلته د امنیتي ځواکونو دلته مصروف کی ترسو آلته دوی یو ډول نجات پیدا کی. بلې صالح صاحب
ډیر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې. مو د کندوز ولایت د ورستی وضعیت په اړه ورستی معلومات ووریدل. بل خو د امنیتي چارو ځینی څارون کې پر کندوز شهر د طالبانو د حمله هدف د سولې په روانه مذاکرات کې د امتیاز ترلاسه کول او د دې ډلې قوت شول بولی. واصل وصال د امنیتی چارو لڅارون کې محمد اګل مجاهد سره پر همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ورسره خبرتنه کړې چې وسلوال طالبانو د سولې دروانو مذاکرات په درشل کې ولې یو ور بیا پر کندوز شهر حمله کړې ده.
په دې کې شک نشته چې دواړه خواوې نه تنه طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولې دی په بدخشان کې په د کرن منجان ولسوالۍ دی ماغان ولسوالۍ او د وردو جولو سوالی باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي به ځان بیا په قوت وخی په کندوز باندې حمله کړي. زه دغه حمله محکوموم. دا ډیر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوی یو په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي
دا ډیر بد تاثیر کوي. زموږ په نظر دوار خواهو تا لازم داده تا دنر مخت نه کار واخلی یو ببل عملی ونکی تاروزونه ونکی هر سرای چه پا عرضه کده پا غضه کده آرام پریدی سجواندو کی هم طالبان هم حکومت او دستور خبری دی شروع کی من افغانان مجموع که در افغانستان ولست به جنگ نستره دهیم افغانان با عزت سوله غواړي پایدار سوله غواړي اما دغه حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سوله پروسه کولای شي خزشداره کی یعنی زیانمنه کی او نور هم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سي لوی حمله د طالبانو لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیگی چی پا افغانستان کی تقریباً پا دا سلور دی سولایات دری سو پینزا بیا بلو سوالیو کی پا اکثریتو کی دو دری ولایات ما سواسی لگ امن دی کدائی نور پو طولو کی جنگ روان دی حضور دی طالبان امستا او دی حکومت امستا حکومت هم جنگو نمخی وڑی دا جنگ یو غط امکانات ضرورت لری غط سرمایه تا ضرورت لری دا دی درست مدیرت کول تا ضرورت لری دا افغانستان امنیتی زواک دا دو بدون پیمانه هم نه دی چې ټول ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون د شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري د نورو ولایاتو نه د سمنګان نه د مزار نه د بغلان نه او د دې ولایاتو نه د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته حشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه تاسو نو کندوز نیوای نهسته یا والا ا دې اوس درغه امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز په شاو تم بولای بل اخر تاسو کندوز نشي نیوای چې نشي نیوای او که ونیسي ساتلای نهسته نو بیا ولی خلک ازیاته وي ولی ځان تبا کوي ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي ولی ولس تبا کوي. زه فکر کوم چې حکومت هم اما خپل مشکلاتونه لري امنیتی ځواکونه دوی به مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي په نورو ولایتو کې بالاخره هغه امنیتی ځواک چې پخپل په کندوز کې دی هغه په دې حد پیاوړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي مجبورا وخت ته عملي کېږي د نورو ځایونه قوت ورسي ورسي چې قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتی مسایلو تحلیلګر محمد اګل مجاهد و چې پر کندوز شارې د تیر شپې د حمله په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډیر ژر به د کندوز د ناامنو سیمو تصفیه پای ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادی رادیو تا غوشجی است اوز به لخان محمد سین نوارو چی دنند روزی اقتصادی خبرونه برابر کردی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې د قزاقستان نه د غنمو د وارداتو په بدل کې هغه هیواد ته میوه او سبزیجات صادر کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دوهمه ناسته کې د قزاقستان د کرنې له وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي.
افغانستان هم با در نظر داشت چې تولید متنوع میوه‌جات و سایر محصولات زراعتی در تلاشی است تا روی یک طرح کار بکنه که ما بتانیم بود در قزاقستان میوه و سبزی را در برابر گندم صادر داشته باشیم که در قسمت صحبت‌های میان دو طرف صورت گرفته.
خاغلی رسنمی په خبره د دغو بحثونو اصلی موضوع له قزاقستان سره د هیواد د کرنیزو محصولاتو تبادله و. بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو فعالیتونه په ښه توګه پر مخ روان دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس نصیر قاسمی نن ازادي رادیو ته وویل دغه خزه تر ډیره حده د لاسي صنایعو لکه د کالیو د تولیدولو، ګنډلو، غالیو اوبدلو، د خوراکي موادو د تولید او د رستورانونو په چارو کې بوخت دي. خاغلی قاسمی وای په دغه ولایت کې سبان دي 216 خزي سوداګریز فعالیتونه کوي چې اکثره تولیدات د آنلاین لارې پلورل کیږي. د خاغلی قاسمی په خبره د دغه خزو تولیدات د بازارموندنې په خاطر په کورنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي هم دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني له بهرنۍ اسعار سره داسې بدلی، یو امریکایي ډالر اته وی افغاني 1.5 پوله، یو یورو 15 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغاني 90 پوله، او زر پاکستانی روپی 490 افغاني.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب او د امریکا حکومت پر هغه ایرانی بیړی بندیز ولګو چې لڅمو دی راهیسی په مدیترانه سمندرګي کې اسلالهان د ګرځي. ادریان دریا یو ایرانی بیړی چې غشتلې سوریه ته تیل ورسوي اوس چیرې ده؟ پر دې موضوع اسمت سروان معلومات راټول کړي په استودیو کې. سره د سروان صاحب خبرونه ته شرغ لس په سر کې کړه ته وایست چې د امریکا د بندیز په اړه اوریدونکو ته څه معلومات غوړی تاسو وړاندې کړئ.
مننه صالح صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه فرمان پر اساس چې تروریستان او د تروریستي اعمالو ملاتړ کوونکي پنهخه کوي، د ایران د تیلو پر بیړۍ ادریان دریا یو او د هغې پر کپتان بندیز ولګو. یعنی دا هغه فرمان ده چې په اساس تروریستي ډلې او تروریستان او د تروریستانو ملاتړ کوونکي تحریب کیږي. د امریکا د خزانه وزارت پرونچومه وویل چې پر ایرانی بیړۍ بندیز لګولی دی. دا بیړۍ سوریه ته روانه وه او 2,100,000 بیرل او متیلې دغه هیواد ته وړل. د امریکا د حکومت د فرمان پر اساس د دې بیړۍ ټوله شتمنۍ او ګټې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وي باید کنګل شي او د امریکا د خزانه وزارت ته معلومات ورکړل شي. امریکا همداراز د دې بیړۍ چې څو اونۍ په جبل الطارق کې وه هندي کپتان هم تحریم کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا د بندرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې هر هغه څوک چې په دې ایرانی بیړۍ کې کار کول ومني د بندیز او امریکا ته د تګ د ممنوعیت له خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس اوس د بیړۍ هندي کپتان کومار اکلشن د سپای پاسداران د قدس ځواک په استازي تو په اقدام کولو تورن شوې ده. یعنی دا تور په لګول شوې ده چې د سپای پاسداران د قدس ځواک په نیابت کار کړی ده. قدس د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې په سوریه کې جنگی شي.
بله سرمت بوز د کشتی چیرې ده؟
کله چې څو اونۍ پخوا په جبل الطارق کې د یوې محکمې په حکم دا بیړۍ خوشې شوه، بیړۍ د یونان خواته روانه شوه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ هغې خواته نه ده روانه چې د ایران چارواکو یې ادعا کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون ماښام په یوه ټویټ کې ولیکل چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ د سوریې د ترتوس خواته روانه ده. البته داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګنې دا بیړۍ د لبنان خواته روانه ده، خو لبنان دا ادعا رد کړې ده. په بیړۍ کې د 1,130,000,000 په ارزښت، لکه څنګه چې مخکې مرتب اشاره وکړه، 2,100,000 بیرل او متل بار دی او هدف دا و چې د امریکایي چارواکو د نورو په باور چې دا تیل په سوریه کې د سپای پاسداران قدس ځواک ته ورسوي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر هغې ایراني بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې سرګردانه ګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه تاوده موضوع دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبري روانې دي. د دغه دفتر ویاند آزادی رادیو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو ځینې افغان چارواکي به وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه کړې وي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو ډلوایي له امریکا سره د دوی موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو استازو نن شنبه د موافقې په څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
تمام مسائل سرش بحث شده و آماده شده. یعنی بعضی نقاط مندک سرش امروز بحث میکنیم و بعضی ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث.
خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې له هغې جملې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا ځینې افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا موافقه له نظره لرې برېښي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو ازادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
د خارجان وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصیږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه یې په هغه کې به نور خلاصیږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشتو کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناشتو دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس مهال د هیواد امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهد برای پایان جنگ ندارن و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدن. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردن قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره له موافقې لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاهین وایي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او 9 پړاو مذاکرات لاس ورځ وړاندې پیل شوي چې اوس هم روان دي. افغان حکومت ویل دي چې له 9 پړاو خبرو وروسته به د دوی د پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. بله سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي شوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. له رحمت الله افغان څخه به واوري چې نن په کابل کې ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي استازو او طالب لاوي ترمنځ د سولې په مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د دوحې تړون فرصت کا توتیه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون احتمالي متن د ویسا په شمول رسنیو ته رسیدلی چې په قوي احتمال ښایي د دواړو لورو لخوا رسمي اعلان سوی متن تر ډېره حده همدغه وي او د ډېر لږ بدلون احتمال پکې شته. د لیکوال په باور په دې متن کې ډېر مهم ټکي دا دي چې امریکا ژمنه کړي چې خپل ټول پوځیان به له قید او شرط پرته له افغانستانه باسي. همدغه سره طالبانو دا ژمنه اخیستل سوي چې پر امریکایي او متحدانو به له افغانستانه بریدونه نه ترسره کیږي. د ویسا د سرمقاله لیکوال لیکي اوس د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را رسیدلی، خو طالبان باید په کاذب غرور کې د تفاهم فرصت له لاسه ورنه کړي. د سرمقاله په پای کې سپارښتنه سوي که د دوه له هوکړې لیک نه مسؤل ګټه تر لاسه نګړي دغه فرصت به مو خدای مکړه له لاسه او وتلی وي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا امریکا له طالبانو سره لوبه کوي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې په قطر کې د سولې خبرې په درس روانې دي. د امریکا ولسمشر په بې پروايي اعلان وکړ چې کله طالبانو سره د سولې توافق نهایي هم سي په افغانستان کې به امریکایي پوځیان او وساتي. د سرخط د سرمقالې لیکوال په واضح ټکو لیکلي طالبان له امریکایي لوري سره د سولې خبرو ته زیات امیدوار دي، خو لیدل کیږي چې امریکا به دغه توافق ته ژمنه پاتې نسی او په افغانستان کې به د پوځي حضور د ساتلو لپاره له هر ډول بهانې نه استفاده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې خبرې کومې خواته روانې دي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې هم پای ته رسیدلې، خو په اړه یې جزئیات کم خپاره شوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د سولې له خبرو سره په خوا کې افغان ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې له دې سره دوی د جګړې په ډګرونو کې په شا تمبول شوي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې اړه مو په دې خپرونه کې راپور درلود، خو د وخت د کموالي له کبله دغه راپور خپرېدو ته چمتو نه و. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي دي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر څخه اورئ.